کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
جنکیری د روسیې او یوکراین د استازو ترمنځ د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو استازی وروسته له هغه د کریمیا څخه ووت چې وسلوالو کسانو ګواښونه ورته وکړل، او جنوبي سودان وایي چې په یو پوځي اډه کې جګړه اوس ختمه شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه او د امریکا ژغ سر مقاله هم واوري. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته، چې طاهر ازګزی صاحب او زه شفیع سردار یې تاسو ته اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې او یوکراین ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. هغه دا وینا د یوکراین د کریمیا په ټاپو وزمه کې د بحران د کمیدو لپاره وکړه. کیری دا وینا پرون د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې وروسته له هغه وکړه چې ده او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د یوکراین د موقتی خارجه وزیر د شیتسیا سره جلا جلا وکتل. کیری وویل چې د څو ملکونو لخوا به سختې خبرې او بحثونه وروسته په دې اونۍ کې وسي. لویدیزو استازو او د یوکراین د بهرنیو چارو وزیر وروسته په یوه بله غونډه کې وغوښتل چې په ختیځ یوکراین او کریمیا کې دي سمدستي نړیوال څارونکي واچول سي چې د هغو زرګونو روسي عسکرو څارنه وکړي چې تېره اونۍ په دغه ټاپو وزمه کې چې اکثریت وګړي یې روسي ژبې دي ځای په ځای سوي دي. لاوروف په دې غونډه کې برخه نه درلوده، مګر کیری وویل چې ده د لاوروف سره جلا وکتل او د هغه څخه یې وغوښتل چې د یوکراین د وزیر سره دې په خبرو کې برخه واخلي. د لویدیځو ډیپلوماتانو له قوله ویل سوي دي چې لاوروف د پاریس څخه تللی دی او د یوکراین د بهرنیو چارو د وزیر سره نه دي کتلي.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې متحده ایالات داسې اقدامات کوي چې د یوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې د بحران په وخت د خپلو اروپایي متحدانو ملاتړ وکړي. هیګل پرون د چهارشنبې په ورځ د سنا د مجلس یوې استعمایا غونډې ته وویل چې امریکا په پولینډ کې د هوایي قطعاتو ګډ تمرینات زیات کړي دي او غواړي په بالټیک کې د ناټو په هوایي څارنه کې برخه واخلي. ناټو ویلي دي چې د یوکراین سره خپله همکاري زیاتوي. هیګل دا هم وویل چې د امریکا حکومت به د دې بحران د ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي او د یوکراین د حکومت سره به اقتصادي مرستې وکړي. هغه وویل د تیرې اونۍ پیښو د امریکا د نړیوال نقش او مشرۍ زیات ضرورت زیات کړی دی. د جمهور رئیس د دفاع بودیجه هم په رښتیا منعکسوي. د امریکا حکومت د یوکراین سره د یو میلیارد ډالرو مرستې اعلان کړی دی چې د هغه هیواد د اقتصاد د ثبات او د دې کال په آخر کې د انتخاباتو سره مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو استازی وروسته له هغه د کریمیا څخه ووت چې ګواښونه ورته وسول او وسلوالو کسانو لږ وخت نیولی و. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال یان ایلسن پرون د چهارشنبې په ورځ د کیف څخه په تلیفون کې خبریالانو ته وویل چې خاص استازی رابر سیری، هالندي ډیپلومات، په کریمیا کې د سمندري قواو د قرارګاه څخه وروسته له هغه ووت چې د ایلسن په قول د ناپیژندل سوو سړیو لخوا ګواښونه ورته وسول او په هغوی کې ځینې وسلوال و. په کریمیا کې د امریکا ژغ خبریالې الیزابت اراټ وویل چې هغو کسانو چې سیری یې د لنډ وخت لپاره نیولی و داسې ښکارېدل چې هغوی د روسیې د طرفدارو غیر منظمو وسلوالو کسانو غړي و چې په تېرو اونۍ کې په کریمیا کې شمیر زیات شوی دی.
اروپایي اتحاد وایي چې په اروپا کې د 13 تنو یوکرانیانو مال او شتمنۍ قید کړې ده، ځکه چې هغوی د کیف د حکومت دولتي پیسې په غلطه استعمال کړي دي. د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو وزیرانو د دغو کسانو لیست پرون د چهارشنبې په ورځ تایید کړ، مګر د هغوی د نومونو اعلانول د یوې ورځې دپاره ځنډولی دي او غواړي هغه اول په خپل قانوني ژورنال کې خپور کړي چې دغه یوکرانیان خپله شتمنۍ راونه باسي. دا بندیز به تر یوه کاله پورې دوام لري. د خبری منابعو د رپورټونو لمخې د یوکرين راپرځول سوی جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ هم په دې لیست کې دی. د اروپایي اتحاد چارواکو وویل چې دوی هیله لري دغه بې ځایه استعمال سوي پیسې او شتمنۍ به پیدا کړي او هغه به د یوکرين نوي حکومت ته وسپاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم نور خبرونه. د جنوبی سودان حکومت ویل چې په پلازمینه کې په یو پوځي اډه کې جګړه وروسته له هغه ختمه شوې ده چې 15 تنه عسکر ووژل شول او په لسګونو نور زخمي شول. د جنوبی سودان د حکومت یو نتاخ ویل چې د پلازمینې جوبا په اطرافو کې د ګایدا په عسکري بارکونو کې د چهارشنبه د ورځې جګړې د هغو شخړو سره کومه اړه نه درلوده چې د حکومت او یاغي قواو ترمنځ روانې دي. د پوځ د اطلاعاتو او عامه روابطو رئیس ملک ایون اچوک وویل چې جګړه عسکرو ته د معاشونو د نه ورکولو د سوالونو په سر پیدا سوه او هغه وروسته د عسکرو ترمنځ د تفاهم نشتوالی ووایه. هغه ویل چې د دغو بارکونو څخه د باندې نورو عسکرو مداخله وکړه او جګړه یې ختمه کړه.
د اسرائیل اردو ویل دي چې پرون د چهارشنبه په ورځ یې په سره بحیره کې یو کښتۍ نیولې ده چې پکې په ایران کې تهیه سوي پرمختللي راکټونه بار سوي وه او د غزې په تړانګه کې فلسطیني مبارزونو ته رسول کېدل. د اسرائیل اردو دا هم ویل دي چې دغه کښتۍ چې د پاناما بیرغ یې درلود د سودان او اریتریا په ساحلي بین المللي اوبو کې بېل دي چې کوم مقاومت وکړي ودرول سوه او په څو ورځو کې به د اسرائیلو د ایلات بندر ته ورسول سي. د اسرائیل د اردو یو نتاخ وویل چې په دې کښتۍ کې په سوریه کې جوړ سوي ام 302 راکټونه و چې دا داسې وسله وه د چې د غزې څخه اسرائیل ژور ویشتلی سي او د حماس په شان د فلسطین د مبارزو ډلو محاربوي طاقت په خاص ډول زیاتولی سي. په لبنان کې ډیره د حزب الله مبارزې ډلې دغه راکټونه په 2016 کال کې په اسرائیلو باندې استعمال کړي وه. د فرانسې خبری آژانس دا خبر د یو ایرانی نظامی چارواکي له قوره رد کړی او هغه یې په بشپړه توګه بې اساسه بللې دي.
د امریکا یو استازي پرون د چهارشنبه په ورځ ایران ته وویل چې هغه هیواد په دې اړه شکونه لري وبکړي. د امریکا یو استازي پرون د چهارشنبه په ورځ ایران ته وویل چې که هغه هیواد په دې اړه شکونه لري کې چې د زرعي وسلو په جوړولو باندې کار کړی دی نو هغه بندیزونه به چې پر لګېدلي او اقتصاد یې د زیاتو ستونزو سره مخامخ کړی دی سپک کړی سي. مګر تهران وایي چې دا کار یې نه دی کړی او دا اداګانې بې اساسه بولي. جوزف مک مانوس د نړۍ والی اټومي انرژي ادارې ته وویل چې د 15 ملکونو د هیئت معلومات په چې د ایران د زرعي پروګرام په اړه برابروي د هغه وروستي تړون لپاره ډیر مهم وي چې په ایران باندې د بندیزونو د سپکولو په حق لري. تهران له دې څخه انکار کوي چې زرعي وسلې غواړي یا د هغو په جوړولو اخته دي او د نړیوالې اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي رضا نجفي پرون وویل چې د هیواد د اداګانې نه مني.
چین په داسې حال کې د خپلو نظامي لګښتونو د زیاتولو بل اعلان وکړ چې د سیمې هیوادونو ته د هغه د نظامي پیاوړتیا په هکله اندېښنې راپیدا دي. د چین صدر اعظم لی کیانګ پرون د چهارشنبه په ورځ د هغه هیواد د خلکو په کلنۍ ملي کانګرس کې د دې او د پالیسۍ په اړه د ځینو نورو پلانونو اعلان وکړ. صدر اعظم لی وویل چې د دفاع بودیجه به سږ کال په سلو کې 12.2 زیاته سي چې د چین د وسلوالو قواوو د عصري کولو سره مرسته وکړي او دغه هیواد د لوړ تخنیک وسلې جوړ کړي. په دې اعلان سره جاپان چې د نورو آسیایي هیوادونو په ډله کې د چین چټک نظامي پرمختګ ځان ته ګواښ بولي سمدستي اندېښنه څرګنده کړه.
او د چین دولتي خبری رسنوی رپورټونه ورکړي ویلي دي چې هغو کسانو چې تیره اونۍ د چین په جنوب لویدیځ سیمه کې د اورګاډي په یوه سټېشن کې خلک په چړو ووهل غوښتل چې د هیواد څخه ووزي او د جهاد لپاره ځانونه چمتو کړي. بیجنګ د تیرې شنبې د ورځې د حملې ملامتي د سینکیانګ د شمال لویدیځې سیمې په مبارزینو باندې واچوله. په دې حمله کې هغو کسانو چې تورې جامې اغوستې وې او مولونه یې وهلي وو او لوی چړې او چاقوګانې ورسره راخیستې وو 90 کسه ووژل او 140 تنه یې زخمي کړل. مګر دا حمله د سینکیانګ څخه تقریبا 1500 کیلومتره لیرې د یونان د ولایت د کونمینګ په ښار کې وسوه. د یونان د کمونیست ګوند رئیس کوین ګوانګ رانګ پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې په حمله کوونکو کې اتو تنو یې غوښتل په بهر کې د نړیوالو جهادي ډلو سره یو ځای سي مګر وې نه کړای سول چې د اینان یا د کوانګډانګ د جنوبی ولایت څخه ووزي. کوین وویل چې کله چې دغه کسان په دې پوس ویل چې د ملک څخه وتلای نسی، نو دوی فیصله وکړه چې د چین په خاوره کې حمله وکړي. دا د دې سات خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېده. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین په دې باندې له قطر څخه خپل سفیران وایستل چې دغه هیواد د دوی په کورنیو چارو کې لاس وهي او د سیمې امنیت ته خطر پېښوي. له دوبۍ څخه د خبریال والټر ویلمن رپورت به ایوب خاورین تاسو ته واوروي.
نن د چهارشنبې په ورځ په یوه مشترکه اعلامیه کې سعودي عربستان، اماراتو او بحرین چې درې سره د قطر، کویت او عمان سره یو ځای د خلیج د همکاري د شورا غړي هم دي، وویل چې له قطر څخه په دې خاطر خپل سفیران راباسي چې دغه هیواد په هغې موافقې عمل نه دی کړی چې تیر کال په ریاض کې د شورا غړو هیوادونو لاسلیک کړی وه. تیر کال په ریاض کې دوی په دې موافقه کړې وه چې هیڅ یو هیواد به د داسې ډلو ملاتړ نه کوي چې د خلیج د هیوادونو امنیت ته ګواښ وي. د خلیج عربي هیوادونه په قطر باندې نیوکه کوي چې د اخوان المسلمین ملاتړ کوي او دغه ډله په دې تورنوي چې د سیمې د واکمنو شاهي واکمنیو د ختمولو هڅې کوي. تیودور کراسیک په دوبۍ کې د نږدې ختیځ او د منځني ختیځ د نظامي چارو د تیړنیز او مشورتي تحقیقاتي مرکز رئیس دی. دی وایي که د امنیت له مخې ورته وګورو، په مصر کې اخوان المسلمین یوه تروریستي ډله بلل کیږي خو په قطر کې د حکومت ملاتړ لري. په همدې خاطر نور هیوادونه اندېښمن دي. په دوحه کې اوس هم د اخوان المسلمین غړي اوسیږي او فعالیت کوي. د خلیج د همکارۍ د شورا د بهرنیو چارو وزیرانو د سه شنبې په ورځ په سعودي عربستان کې غونډه وکړه او هڅه یې وکړه چې قطر د امنیتي تړون عملي کولو ته وهڅوي، خو دغه هڅه یې ناکامه شوه او داسې رپورټونه ورکړل شول چې د غونډې د ګډونوالو ترمنځ سخت جنجال شوی. ښاغلی کراسیک وایي چې د سفیرانو رایستل دا ښیي چې د دوی ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې دي او که قطر له خپل دریځه تیر نه سي نو وضع به نور هم خرابه سي. قطر باید په ښکاره داسې ګامونه واخلي چې د خلیج نور هیوادونه مطمئنه کړي او که داسې ونه کړي راتلونکي اړیکې به یې ډېرې خرابې وي. د قطر چارواکو د دې ډیپلوماتیک کړکیچ په اړه تر اوسه خپل رسمي دریځ نه دی وړاندې کړی. د منځني ختیځ د چارو کارپو نیل پاتریک وایي د خلیج د سیاسي وضعیت وړاندوینه کول یو ګران کار دی. زه فکر کوم چې د جی سی سی یا د خلیج د همکارۍ هیڅ یو غړی په دې روان او اوږده کړکیچ کې ګټه نه لري، بلخوا زه دا هم فکر کوم چې قطر به په دراماتیک ډول د اخوان المسلمین سره خپلې اړیکې ختمې نه کړي چې هغه د خلیج د هیوادونو نه د باندې په فعالیتونو پورې اړه لري. چهارشنبې په ورځ د سفیرانو د رایستلو پرېکړه له هغه وروسته وشوه چې د اماراتو یوې محکمې یو قطری د اخوان المسلمین دپاره د پیسو د راټولولو په تور په 2 کالو بند محکومه کړ. د قطر د بشر د حقوقو کمیټه چې یوه حکومت پلوه اداره ده د اماراتو د محکمې پرېکړې غندلې ده. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او بحرین ویلي دي چې د دوی سفیران به فورا له قطره ووزي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او دا هم زموږ د خبرونې بل رپورت چې خبريال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه را لېږلی دی او وایي چې په کندوز او تخار کې خلکو له ډاکټر اشرف غنی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. په مکړی رپورت
په قندوز کې د خروټو او یو شمیر نور قومونو استادو په داسې حال کې د جمهوریت ریاست له کاندید اشرف غنی څخه ملاتړ اعلان کړ چې نن اشرف غنی او د هغه مرستیالانو په تخار کې په لوی غونډه کې ګډون وکړ. د تخار ولایت د خاروالۍ په دریو چمنونو کې په لسګو نظر خلکو د جمهوریت ریاست د کاندید ډاکټر اشرف غنی او د هغه د مرستیالانو انتظار کاوه. په دغه سفر کې له اشرف غنی سره د هغه مرستیالان جنرال عبدالرشید دوستم او سرور دانش هم راغلي وو. ډاکټر اشرف غنی احمدزی په دغه غونډه کې وویل چې که ولسمشر شو نو په تخار کې بعد د کوکچې په بند پنګه ونه کوي. هغه وویل چې تخار د افغانستان د غلې دانې کندو دی، د دغه ولایت کرنې ته به وده ورکړي او په زراعتي برخو کې به یې زیات شمیر روزګارو خلکو ته روزګار برابر کړي. تخار د افغانستان کندو دی، د تخار زراعت د دغه ولایت د خلکو د ژوند شرط دی او د تخار د زراعت پرمختګ زمونږ له اولیتونو څخه دی. نوموړي د خپلو ژمنو په لړ کې وویل چې 40% ملي بودیجه به ولایتونو ته ځانګړي کوي تر څو په سیمه کې پر مناسب ځای ولګول شي. ډاکټر اشرف غنی ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د درېمې او څلورمې ژبې د غني کولو لپاره به هڅه کوي او ماشومانو ته به په مورنۍ ژبه د تعلیم او تحصیل زمینه برابر کړی. د ډاکټر اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وجل شو جهادي قماندانانو یادونه وکړه چې د هغه په وینا د افغانستان د ازادۍ په لار کې ځانونه قربان کړي. هغه ل خپل پلویان وغوښتل چې په ډلۍ زتوګه پټاکنو کې ګډون وکړي او د دوی ټیم بدلون او دوام ته رائے ورکړي. جنرال عبدالرشید دوستم د خلکو له تو د هر کلی څخه مننه کوله. په قندوز کې د خروټ او یو شمیر نور قومونو تقریبا 4000 کسانو له ډاکټر اشرف غنی څخه ملاتړ وکړ. د دغه غونډې څو تنو خپل نظر داسې څرګنداوه:
په نمائندګۍ دی د قندوز ولایت د خروټ او د قوم من خپل ملاتړ له ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی څخه او د کاري ټیم نه اعلانو. ژوندۍ دی وی ډاکټر اشرف غنی احمدزی، کامیاب دی وی
ډاکټر. امیدوار یو چې اشرف غنی احمدزی به د منګه اقتصادي بخش کې، د دې وطن په فرهنګي بخش کې، په خارجي سیاست او په داخلي سیاست کې یو ښه بنیاد کېږدي. سوله دغه ناخواله نه که خدای کړي موږ خلاص او د تاده باندې به آینده سه نور څوک راځي پښې به ږدي او بالاخره به موږ دا وطن یو ښه هدف ته ورسیږي.
لنډ او مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې او یوکراین ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده او هغه دا وینا د یوکراین د کریمیا په ټاپو وزم کې د بحران د کمیدو لپاره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې متحده ایالات داسې اقدامات کوي چې د یوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې د بحران په وخت د خپلو اروپایي متحدانو ملاتړ وکړي او د ملګرو ملتونو استازي وروسته له هغه د کریمیا څخه ووت چې ګواښونه ورته وسول او وسلوالو کسانو لږ وخت نیولی و. اروپایي اتحاد وایي چې په اروپا کې د 300 یوکرانیانو مال او شتمنۍ قید کړې ده، ځکه چې هغوی د کیف د حکومت دولتي پیسې په غلطه استعمال کړې دي. د جنوبي سودان حکومت ویلي دي چې په پلازمینه کې په یوه پوځي اډه کې جګړه وروسته له هغه ختمه سوه چې 15 عسکر ووژل سول او په لسګونو نور زخمي سول. او د اسرایل اردو ویلي دي چې پرون د چهارشنبه په ورځ په سره بحیره کې یوه کښتۍ نیولې ده چې پکې په ایران کې تهیه سوي پرمختللې راکټونه بار سوي وه او د غزې په تړانګه کې فلسطیني مبارزونو ته رسول کېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو په ماکریز مرده د خبرونه بل رپورته. د چین مامورین وایي چې د هغوی اقتصادي وده ثابته ده او سش کال به هم د ملک اقتصاد انکشاف یو و 0.5% ته ورسیږي او هم به د ملک په ملي دفاع کې 110 میلیارد ډالر مصرف کړي. د چین مامورینو د خبرې پرون په پیکینګ کې د ملک د ملي کانګرس په کلنۍ غونډه کې کړي دي. د پیکینګ څخه د امریکا ژغ خبريال بیل آی دی په دې باب مشتداسې رپورت را لېږلی دی.
د چین مشرانو ویلي دي سره له دې چې په 2014 کال کې به چین د نړیوال اقتصادي انکشاف درکود، د بې ثباته صادراتو او د طبیعي افتونو له کبله د سختو مشکلاتو سره مخامخ شي، مګر بیا به هم د هغوی اقتصادي انکشاف د پخوا په شان ثابت وي. د چین صدر اعظم لی کیک وانګ پرون د خلکو ملي کانګرس ته په خپل وینا کې د دې پیشبینی کړې ده چې د ملک اقتصادي انکشاف به دوام پیدا کندي. هغه وایي هغه ویلي چې اوس هم داسې ډېر مشکلات شته چې خلک خوشحاله نه دي. هغه وایي چې په متواتر ډول صنعتي جی ډی پی پېښې کېږي. هغه دا هم ویلي چې د چین اجتماعي حفاظت باید قوي شي. اوس هم په ملک کې د اداري فساد پېښې لیدل کېږي. د چین صدر اعظم ښاغلي لی ویلي دي ځینې مشکلات ځکه شته چې چین اوس هم یو مخ په انکشاف ملک دی. د تیر کال په غونډه کې زموږ مهمه خبره د اداري فساد مسله وه. ښاغلي لی پرون د خلکو د ملي کانګرس په غونډه کې په خپلې وینا کې د خپل ملک د اداري فساد په ضد لږې خبرې وکړې، مګر د هغې په عوض کې زیات بحث د حکومت په شفافیت باندې وکړ. هغه وایي هغه وایي حکومت چې په هره سویه وي په تفصیل د خپلې بودیجې او د هغې د حساب کتاب په باب باید خلکو ته معلومات ورکړي. هغه وایي چې خارج ته د سفرونو، د رسمي موټرونو او د رسمي دعوتونو په باب باید هم خلکو ته پوره معلومات ورکړی شي. د چین صدر اعظم ښاغلي لی ویلي دي چې په تیر کال کې خارج ته په سفرونو کې کموالی راغلی دی او هم په رسمي موټرونو او دعوتونو کې هم 15% کموالی راغلی، مګر هغه دا نه دي ویلي چې په مجموع کې ټول مصارف څومره وو. د چین د خلکو د ملي کانګرس غړي په کال کې یو ځل جرګه کیږي او په هغې کې د ملک د بودیجې او هم د نوي کال په پالیسیو په تفصیل خبرې کیږي. ښاغلي لی پرون دا هم ویل چې چین په خپلې دفاعي بودیجې کې 12% زیاتوالی راوستی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار متی الله عابد په بنګلادیش کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځو.
محترم نبی صاحب، خلصه د افغانستان کرکټ د کپتان په توګه تاسو د کرکټ د آسیا کپ د لوبو کې اول ځل برخه واخیسته، څلورو مهمو ټیمونو سره مقابله وکړه. دغه لوبې د افغاني لوبې تاسو خپل کوم ځل چې کوم کارکردګي وه هغه تاسو څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رښتیا هم په اول ځل زموږ ټورنمنټ کې شیکپ کې حصه واخیستله. خلک دې پلان سره راغلي وو چې انشاءالله موږ به یو ټیم په دې کې پټ کړو، موږ بنګلادیش ټارګټ کړی وو ہم گڈ کا پرفارمنس ال کنٹرول ہو کا خاص کر تا لاسٹ کے کو پارٹنرشپ جیسا اور سولوشن والی ہو کا ازم کے طرف ونگ پارٹنرشپ ہو اب یہ اور ال ٹورنامنٹ چھو گورو منگا سو پرفارمنس کو پیوش بس ہو ڈپارٹمنٹ لک ناکام فور چار بیڈنگ ہو من ہم تو ودی کے کارم دیر زیاد کرے ہو کوئی یا ہم پاگا ایکسپیرینس سے سڑے ہوتا ہے جی ایکسپیرینس من لک کمایو ٹینٹ والا کام کی ماشاءاللہ خود دیر زیاد تھا انشاءاللہ خیر ایکسپیرینس من پر اصل اور ریز لپارا انشاءاللہ کوشش زیاد دی چې تاسو ته 15 ورته چې کوم ځای کې خبر فهمه سو بیټینګ وو.
خپل کپتان په حس تاسو وکړل او ګټه وکړه. دا اول مهم ټیم د بنگلاديش او د اول برج ټیم دی. د دې بره تاسو سره نور فائدې ورته مورال په لورول کې راتلو کې لوبو کې ډیر زیات ځکه چې اول بریا او افغانستان په تاریخ کې یو ټیسټ میچ مات کول دا د مولا زمال پر هم ځای افغانستان ټول کرکټ لپاره دا دې زیات کټور سابېږي او د دې ځکه چې ته معلوم نشي اول ټی 20 ورک هم زمو بنگلاديش سره دا د دوه لپاره به دا دې زیات افیکټ دې کال دې موږ پرې انډر پرشر یا وي چې افغانستان ته معلومات چې افغانستان سره کوم لوبه کې ټی 20 کې او ان شاله کوشش وکړو چې موږ ټی 20 کې پرفارمنس بل راوند ته کوالیفای شو. فنوال کپتون کې یو ورسره کې تاسو لوي پر تلویزیون ګوري نو زموږ نه تاکي وي سوال لري چې موږ ټیم وسنګ د تړه بیٹنګ به کیږي پر څنګه موږ څنګه کولای شو چې نور بهتر شو. یعنی کې مقابله وګ کټل بل نقطه کې کیږي خو چې له اخر انجام پر ورسو اما تاسو سوال وړ زګه چې موږ د موسم اوري از لاسه پر کډینې سیسټم په باندې زیات نه زیات کفتس نشه سره وګورې نو ټول پینځه شپه کوډي از کډی دي نو ان شاء الله خپل وخت سره به وګورې او نو فل ممبر سره وګورې تاسو سره نو سره وګورې از کډی غنه پس په بډینګ نه باندې مو کار شوی چې یو بیسه کې جوړي به یو غټ ټیم راځي جوړي ان شاء الله په اسان نو یو وخت د ټیم راځي چې په بډینګ کې هم ښه په بډینګ کې هم ښه ماشا الله په بډینګ فیلډینګ کې وړي خلا خو په بډینګ هم ښه ان شاء الله یو وخت راځي
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
په چین کې د امریکا سفیر ګری لاک چې د ماموریت دوره پوره شوې ده وویل مخکې لدینه چې له چین نه روان شي غواړي یو څو خبرې د هغو موضوعاتو په باره کې وکړي چې ما او چین ته مهمې دي چې هغه عبارت دي د قانون له حاکمیت او د بیان له ازادۍ نه چې دا بیا د پرمختللې او باثباته ټولنې د جوړونې لپاره مهم دي. سفیر اګری لاک دا تبصره په بیجنګ کې د شینمن په پوهنتون کې د حقوقو په پوهنځي کې د مخخې په وخت کې د وینا کولو په ترڅ کې وکړله. د قانون حاکمیت او بیان ازادي دواړه د دې مسؤل دي چې امریکایي دا رنګه کامیاب نوښتګره د دینامیکا او باثباته ټولنه جوړه کړه چې د درستې نړۍ نه خلک راجلب کړی دی او دا کار هم داسې دوام لري. سفیر لاک ویلی د امریکا اساسي قانون زموږ د قانون د سیستم اساس دی. نسلونو نسلونو زموږ محکمې داسې مضبوطې کړي دي چې وایي هیڅوک د قانون د پاسه نه دی حتی چې د امریکا جمهور رئیس هم. د قانون په مخ کې د برابرۍ مفهوم د چین په عنانو کې هم موجود دی. د قبل الملاد په څلورمه پیړۍ کې د چین یو سیاستمدار او اصلاح غوښتونکي د داسې ډاکټرینو اساس ایښی و چې په دې خبره کې منعکس کیږي چې وایي کله چې شاهزاده له قانون نه سرغړونه وکړي نو دا چې کوم جنایت کوي نو دا هغه جنایت ته ورته دی چې عام خلک یې کوي. سفیر لاک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي د امریکایي ټولنې د ثبات بله قوه د بیان ازادي ده چې موږ دا د جهاني حقوقو په حیث ګڼو او په حقیقت کې د چین په اساسي قانون کې هم راغلی دي. د امریکا د اساسي قانون په لومړۍ زمیمه کې د بیان د ازادۍ ژغورنه نه یوازې د بیان د ازادۍ لپاره ده چې دا د اکثریت نظریات یا د حکومت دریځ څرګندوي چې دا د اساسي طبقو نمایندګي نه کوي او اکثره وخت دومره شهرت نه لري خو بیا هم ټولنه د دغو نظریاتو لخپرول نه پوره ګټه اخلي. دوی د اکثریت نظریاتو باندې نفوذ کوي او معلومات ورکوي او په دې کار سره پالیسی بدلولی شي چې هغه بیا ټولنه اصلاح کولی شي. سفیر لاک ویلی چین ستره راتلونکی لري مګر خپل بشپړ ظرفیت ته په رسېدو کې به دا د بېطرفه او د درناوي وړ قضایي سیستم فعال او د تکړه قانون پوهانو پورې اړه ولري. دا هم د ټولو د بیان ازادۍ ته د احترام لرلو د انټرنیټ ازادي او د هغو ادواو چې پوره معلومات لري غواړي چې په هغو خبرو کې د برخې اخستلو پورې اړه لري چې بندیزونه ور باندې نه وي لګول شوي چې څنګه د چین لپاره ښه باثباته او پرمختلونکي راتلونکي جوړولی شي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غک د انګریزي څنګې به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدرمن اوریدونکو تاسو په مخ کې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنان اسمان اوریاځ وی د تودوخه لوړه درجه یو لست ته صفر، په کندهار کې بنان اسمان ځای اوریاځ وی د تودوخه لوړه درجه 22 ته یو لست، په جلال آباد کې بنان اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 22 ته لس، په هلمند کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 22 ته سپارلس، او په فراه کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 22 ته پنځلس. خبرونه اوریدونکو، زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته ورسېده، خو هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونې محترم همکاران حاضر دي چې په دوی کې نسرین محمود عزیزی به تاسو ته خپل خبرونه معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.